شنبه د مرغوم نولسم د جنوري نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې د ماښام تر اوبه جوخ پریشي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر مخته وړم. شمشاد زادران په تخنیکي چارو کې لاس راسره وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږ کال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه د حکومت پریکړې ته انتظار ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره شل اووره لوبه کوي او پاکستاني چارواکي په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د غړیو د وژلو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړي. پرته له شکه چې زموږ کار ته قانوني خنډ پیښ شوی دی، حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته انتظار یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پنجشنبې پرس خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون پنځلس تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالو ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو، په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خوګیاڼي زیاته کړه په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره بهتره شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو اوورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو اوورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شلو اوورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې افغانستان د 50 اوورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لشتر لشه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ای شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پونم په یو لیک کې تیره ورځ ولیکل ایران د خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن شول چې عربستان د شیعو یو مشر نمر ان نمر اعدام کړ. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. د وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیانو پر یوه هوټل حمله وکړه. وبخښئ، دوه وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وي او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو برید وکړ. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړي چې یو پکې وشل شوی او بل زخمی دی. دوه ټپیان د اوتریش او یو د سویډن دی چې سرسری ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاوو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او ویې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړیو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې حمله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یویشت کلن به وي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې معموره وه خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزی احمد زید څخه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 5. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په بدخشانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 11. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مچلاوري. ولې طالبانو په افغانستان کې په رژیمي کې جګړې تودې ساتلي؟ بل سبا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړی شي. وړاندې به یې د څېړونکو په وینا علت روښانه کړو. په هلمند کې ګڼ خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. د دې ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره په دې اړه غږېدلی یو.
څومره چې په کار وچې د خلکو سره مرسته شوې ده، زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې سنیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکړل او شیعه مظاهرچانو وویل چې د تهران او ریاض له لانجې ځانونه لرې وساتئ. او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له داسې چا سره شخېدلی یو چې په خیمه کې اوسي او د ماشومانو رنګونه یې بدل شوي.
دا مخونه چې تور دی، دا لاسونه چې تور دي، دغه دغه کاغذ ول وچنه تور کاغذ سوز مخې باندې لاسونه واغه ګرمۍ ورته ناشې بس دغه شوه تور.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. سرشته جلال سي راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوي چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حملې او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې 10,000 پورې ده. نو دا ماشاءالله ده چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی. هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې پیدا خو
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بېلابېل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1,000 تنه وژل شوي او 12,000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
During the winter we had a calm, you know, season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سږ کال ژمی ډیر سوړ و خو بیا هم حمله نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو داسې ویره سته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبي دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو ښه اغېز ونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې مو د جګړو له امله په هلمند کې د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو مسله د دغه ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره شریکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شئ. تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې. د زلزلې پر مهال به څه کوو؟ منډه ووهو؟ له انجینیر ستانه میرزهیر څخه به یې واورو چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي.
یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی، دغه درشی یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې هر سر کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي هغه باید په ګوته شي. او دا یو ډېره مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک به دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. دغه وخت کې موټر اسټرینګ ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. که زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر وږدي، او خصوصا که د زلزله په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو راپوهېدو امکانات ډېر زیات دي، دا هغه د زړه د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغسې حالاتو کې یا د پله سره ډېر د پله په سر باید ونه درېږي، د پله یو سر او بل سر کې، ځکه د پله د پرې کېدو امکان شته.
له انجینیر سر نمیر زهیر سره د زلزلې په اړه بشپړه مرکه د ازادي راډیو د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو نامنو یو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. وړاندې به په دې اړه په تفصیل د هلمند مدني ټولنې د رئیس څرګندونې واوري او نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته انتظار دی. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تېره ورځ د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي چې پنځه تنه یې د حقاني شبکې غړي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یې شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. په مصر کې د سرې بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان تېره ورځ زخمیان شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاوو کسانو په وړاندې پر خپل مور ډزې وکړې او هغه یې ووشله. او د امریکا د فلادلفیا پولیس وایي یوه سړي چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمي کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی بې ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ ډیموکرات ګزټ په خپل اخري ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار و چې د نړۍ له 1015 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزې ګټونکي دي او په نړۍ کې د 1.5 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو. خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي. دا پروګرام په 1950 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي. ډیموکرات ګزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیرې وروسته دا پروګرام بند سو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل سو. خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 4500 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي. خبرونې د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام له لارې لوړې زده کړې کړي د ژوند په اړه لیکلي. دا اوس د کونډو ښځو لپاره یوه اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالی اوسي. خبرونې د ناهید ترخې او خوږې خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپلو کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملا د نجونو لپاره له څو ښوونځیو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. اکانومیسټ مجلې په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په اړه لیکلي دي. د مقالې په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتو سره د حکومت په کارو کې خنډونه پیدا شوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالۍ شوي. د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا شوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روښانه ستراتیژۍ د نشتوالي له کبله په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمینه برابره شوې ده. د مجلې په وینا که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخواني حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای سو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یوه بریده پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای سوای. له بلې خوا د اکانومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرله پسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. د دې هیواد صدراعظم او د پوځ لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي خو په عمل کې یې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړی سته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوری حکومت حاکم وي. مجله زیاتوي چې تر هغه وخته چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسي بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خنډونو سره مخامخ وي.
په هلمند کې فوجي چارواکي وایي چې د مرجې ولسوالۍ یې نیولې ده، شاوخوا یې تصفیه روانه ده او د دوی ځواکونه د سنګین لور ته روان شوي دي څو دا ولسوالۍ هم له طالبانو ونیسي. خو د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنه څرګندوي د دولتي ځواکونو د راکټي حملو او د دولت ضد وسلوالو لخوا تازه کرل شویو ماینونو زیات ملکي تلفات اړولي دي. د نامنیو له کبله مرکز لشکرګاته تر زرو زیاتې کورنۍ کډه شوې دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په سنګین کې فوجي عملیات پیلې شي، آیا په دې عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟
سنګین کې د عملیات چې د کومې ورځې څخه پیل شوي دي، مخکې چې ولسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وې، بیا هلته سخته جګړه شوې ده. پخپله د سنګین امنیت قومندان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسېدلي دي. سنګین جګړه خو شاوخوا یو کال څخه زیات مخکې چې دلته سیمه کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دي.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې شوې دي په دې وروستیو کې، ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه شوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورم حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسلوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدا چند مرجې څخه وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسوله هلته هم خلک بې ځایه شول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ پورې خلک بیا هلته نږدې د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده شوې چې څومره خلک به بې ځایه شوي. خو خلک بې ځایه شوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیانې چې بیا ولسي خلکو ته اوړي. په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغلل او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایو ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکه کې یاست، په دې برخه کې مو څه غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه شوو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی شوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه شوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار و چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړې. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وایي د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له سر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهېدو ته لاره جوړه کړې ده او فرقه یي تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ییز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیه کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې زما همکاره په کابل کې له داسې چا سره شغېدلې چې په خیمه کې اوسي. راځئ په دې سره ژمي کې د هغه چا له حاله سره خبر شو چې ژوند یې تریخ دی.
د ژوند رنګونه
دومره زریم ګل ده د پروانی دوم نماینده ایم او نور ځون خپل وینه خور کې دغه ډنډونه ګوره او دغه حالات ګوره او دغه مونږ کوټې ګوره دغه مونږ ځون ګوره ماشومان غون سینه او بغل د سپینګیری غون سینه او بغل د اورز د پیسل کې لنک ته وړو ژوند داسې سخت ده داسې سخت ده چې دغه ترپل دیواره بلا دی په ځان باندې راچو په کې پراته څنګه چلو کو نور بلا چاره نسته ده
خپل څومره امکانات لري د ځون مخ کې بوج خپل څه کولای شي
زخپلا زبته وکم کری ورس کراچی وانی د وکبال دغه سمنډه و هم راټولو به د ماشومان ته مړی ډوډۍ او پنځه ډوډۍ را پیدا کوم به بیګای ته چای سره ورکوم
دی ورځی څور په کار کایته
دی ورځی کته برابرې وخري 200 کیږي او چې برابرې ونی خو 100 روپۍ د قرارداد
اغه باندې به شیخلی
په غو باندې ولستانه ډوډۍ اخلم نه باندې راوړم او تریخ چای ایوانان ته جوشو ورکوم
ام دا وس تخپل خیمه په چی شو باندې تاوده
په کاغذو باندې
کاغذونه
لکه کاغذونه دا جنگلیانو راټولوم کنه بوجي کاغذ کورتۍ پلتو ناره والا چې لاس تراسي راوړو پکې ورای چو کوټو چې زمونه راکړي دي چې ته زمونه راکړي دي غون شیان یخنی ودی دي کدا دولت لخواي کدي وکیلانو لخواي کدي هر چا لخواي کوي ځای کې داسې خسر پناي غوند مونږ ته جوړ کی لیک بدای مونږ دغه چټلی عمر کسي لیک بون ژوند د مارام سي په دازمې کې ته ماته خوراکي مواد راسي کومکونه راسي کمپالې راسي کورتۍ راسي هر شی راځي دایوانان ګوره په دغه وجودي ده لوت لپړ ولاړ دی راته
ما تقریبا 50 نډیر مشمان ولیدل د ټول کالیم تور دی مخونه يم تور دی دل څه وجه
وجه خدا د چې مونږ ته نه دولت څه وهله او نه وبه اول دغه وټل وبره کول یغه وټل مو سو بند راکې وبه یشکو وبو ته مونږ نور په انتظار باندې نس پیدا کوله او بل دغه کاغذونه ډیر سوځو دا مخونه چې تور دی د لاسونه چې تور دی دغه کاغذول وجه نه تور دی
دود له وجه
وای دود له وجه کاغذ سوځ مغه باندې لاسونه وغه ګرمي ورته ناس بس دغه شواخم تور دی
بیا د مشمان هم چې نو بغل سی تاسو کورنۍ درملنې کوم څه پکوي
خو خا دغه دی نیکول او تراب نه بدغه دی وو خوړې منګه پیدا کول په داسینه به مرته کو دی وس نه وخته او نه خسته او نه باسه مغه پیسې ته ورلو او فشکاری مشکاری کوي او ورته کوالته
اما څه کوي ګنور
معلومه غشه پراتی پیله دی خدای وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله بارکزی له هلمند لیکي په هغو طالبانو ویاړم چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. یار محمد تحریک له هلمند لیکي افغانان نور سولې ته تږی دي. عبدالواحد تندر د لوګر له څرخ ولسوالۍ لیکي ډېر ځوانان له پوهنتونه فارغ شوي دي د حکومت غواړو چې کار ورته پیدا کړي سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ازادي راډیو باید ټولو افتخاري خبریالانو ته د ازادي راډیو له لورې یو سند ورکړي او ګڼو اوریدونکو جاوید کریمي له غزني احمد ولی خپلواک له هلمند وحید الله فطرت له هلمند نور احمد ساحل له کندهار عبدالنصیب له کندهار او ګڼو نورو د کرکټ د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکړي له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی سهار مو بخیر
تشکر احمد شور خسته نشوشین سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه صبح هست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز شنبه 19 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی برابر است با 9 جنوری سال 2016 میلادی در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد دلایل افزایش حملات طالبان در زمستان سال جاری مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی و گزارش های دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی با مشکلات قانونی مواجه شده است در حمله هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم داعش کشته شدند در حمله قوای پاکستان بر مناطق قبایلی 25 جنگجوی افراطی جان دادند تفصیل خبرها کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان آنها انتظار موقف و موضع حکومت میباشند تا به کارشان ادامه دهند فهیم دشتی عضو کمیته گزینش دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده هنوز حکومت موضع خود حاضر نساخته و ما انتظار روشن شدن موضع حکومت در رابطه با ادامه یا عدم ادامه کمیته گزینش هستیم
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نمیتواند در شرایط کنونی موضع حکومت را بیان کند در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاالله خویگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اچین ولسوالی کی در هوایی برید کی
در حمله هوایی بر ولسوالی اچین حدود 5 جنگجوی گروه داعش به شمول 4 قمندان مشهور آنها کشته شدند گفته می شود 5 تن از جنگجویان طالبان که از سوی گروه داعش در این منطقه اسیر گرفته شده بودند هم در نتیجه این حمله کشته شدند
از سوی دیگر درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن کشته به جا گذاشته است. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اوره بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 رنز تیم زیمبابوه را شکست دادند. بازی فردا در بازی‌های کنونی مسابقه نهایی می‌باشد که اگر افغانستان در آن پیروز شود جام قهرمانی بازی‌های 20 اوره را به دست می‌آورد. قبل از این در بازی‌های 50 اوره در امارات متحده عرب تیم ملی افغانستان تیم ملی زیمبابوه را 3-2 شکست داده بود. ادامه اخبار مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که از اظهار نامش خودداری کرد گفت در اثر عملیات دیروز بیشتر پناهگاه‌ها و وسایل جنگجویان مسلح تخریب شدند. در میان کشته شده‌ها 5 جنگجوی شبکه حقانی، 10 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی و 10 جنگجوی افراطی ازبک شامل هستند. منابع مستقل تعداد تلفات را نمی‌توانند تایید کنند زیرا ساحه وزیرستان شمالی برای خبرنگاران قابل دسترسی نیست و نمیتوانند به آنجا بروند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افرادگرایی و گسترش رابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. در یک نامه به عنوان سرمنشی ملل متحد بن کیمون وزیر خارجه ایران جواد ظریف دیروز نوشته است ایران هیچ آرزو و نیتی برای توسعه تشنج با همسایگان خود ندارد و امیدوار است که عربستان سعودی هم به این منطق سرخم کند و عربستان سعودی را متهم ساخته است که با زائران عراقی بدرفتاری میکند که این عمل خشم مردم را در ایران برانگیخته است. با گفته آقای ظریف، عربستان سعودی همچنان مبلغینی را تعیین کرده است که نه تنها نفرت را علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه تحریک میکنند. رابط بین تهران و ریاض بعد از اعدام یک رهبر شیعه، نمر آل نمر، در عربستان سعودی متشنج شده است. دو حمله کننده سه سیاح خارجی را در منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. وزارت داخله مصر گفته است دو فرد مسلح با چاقو دیروز به هتل 4 ستاره بلاوستا داخل شده و بر مهمانان هتل حمله کردند. مامورین امنیتی هتل به سمت حمله کنندگان تیراندازی کرده، یکی از آنها را از پا درآورده و دیگرش را شدیداً زخمی ساخته است. سه توریست که یکی از سویدن و دو تن از اتریش بودند جراحت سطحی برداشتند. هیچ گروه تال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پلیس ایالت فیلادلفیا آمریکا میگوید یک مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس ایالت فایر کرده و او را به شدت زخمی ساخته است. پلیس آمریکا دیروز گفت که این مرد مسلح 30 سال داشته، ادوارد ارچی نام دارد و بر این پلیس 11 مرمی فایر کرده است. پلیس در مقابل سیر مرمی فایر کرده و او را دستگیر نموده است. ریچارد راست، کمیشنر پلیس ایالت فیلادلفیا، گفت حمله کننده قصد کشتن پلیس را داشت و اعتراف کرده است که این کار با گفته وی بزدلانه را به نام اسلام انجام داده است. با گفته پلیس، این حمله کننده ارتباطش با گروه داعش را پذیرفته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا حمیرا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 11. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. چرا حملات طالبان در زمستان سال جاری بیشتر شده است؟ یک عضو کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید که کار آنها با مشکلات قانونی روبرو شده است.
پس از رد فرمان تقنی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح خود نساخته.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی اجنسیه‌های غربی. در ولایت پروان مواد سوخت برای معارف کم شده. سرمعلم یکی از مکاتب میگوید
زمستان خوب بازم سرد است. 20-23 چوب سالهای گذشته برای ما دادن. امسال تا فعلا ات مواد سوخت داده نشده.
بعد از سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد دست به تظاهرات دادند و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
ما صرف کار گل هستیم دیگه، گل میبریم برای گل فروشی ها، شهر نو حال قرار دارن در بند قرغه.
شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامیشان را شدت بخشیدند. جنگجویان طالبان در چند هفته اخیر در کابل به حملات مرگبار پرداخته و همچنان در بلخ، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز به حاکمیت حکومت ضربات شدید وارد کردند. اما سوال در اینجاست که دلایل افزایش عملیات نظامی طالبان در سرمای زمستان امسال چی است؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
ناظران میگویند طالبان میخواهند با استفاده از افزایش حملات در افغانستان فشار وارد کرده و بالای نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد تاثیرات را زیاد سازند. اجلاس چهار جانبه در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح در 11 ماه جنوری در اسلام آباد برگزار می شود. دکتر محمد تقی نویسنده و ناظر امور پاکستان به این باور است که حملات طالبان در افغانستان در زمان افزایش یافتند که بر پاکستان هم فشار وجود دارد تا طالبان را برای اشتراک در این گفتگوهای صلح تشویق کند. دکتر تقی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حتی اگر طالبان در نتیجه این حملات نتوانند کدام منطقه ای را نیز تصرف کنند، آنها حملات مرگبارشان را برای کسب امتیاز ادامه خواهند داد. گزارش های اخیر از قبل ناظران و آگاهان امور افغانستان و بین‌المللی نقل کرده که میگویند طالبان مسلح از سال 2001 میلادی به این سو امسال نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان نقاط بیشتر را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که حملات طالبان امسال در ظرف 15 سال گذشته زیاد بوده و در برخی مناطق به بلندترین حد آن رسیده است. تا هنوز 100% معلوم نیست که طالبان در مذاکرات صلح اسلام آباد اشتراک می کند و یا نه، اما مقامات حکومت می گویند به سلسله این مذاکرات امکان دارد طالبان بعداً اشتراک نمایند. توماس روتیک عضو شبکه ناظران امور افغانستان در کابل می گوید طالبان امکانات مختلف را در نظر گرفتند و آن این که یا بر سراسر افغانستان دوباره حاکم شوند و قدرت را در دست گیرند و یا این که از راه گفتگو و مذاکره در قدرت شامل شوند که در هر دو صورت پیشرفت نظامی آنها را در رسیدن به هر دو هدف کمک می کند. اما عبدالوحید وفا رئیس یک مرکز تحقیقاتی در پوهنتون کابل به این عقیده است که دلیل دیگر افزایش حملات حداقل در 6 ماه اخیر در افغانستان آغاز فعالیت گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور می باشد. امسال در افغانستان سال سرد، اما با آن هم حملات کاهش نیافتند. برخلاف سالهای دیگر امسال تنش و تشدد در شرق افغانستان بیشتر بود که هوا در آن مناطق زیاد سرد نمی شود و بیمان می رود که این حملات تا تابستان دوام کند. با گفته آقای وفا اختلافات در بین طالبان بالای مذاکرات تاثیر خوبی ندارد، اما با وجود آن هم طالبان برای تصرف مناطق بیشتر به تلاش هایشان ادامه می دهند تا در مذاکرات با حکومت امتیازاتی را به دست آورند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده و این کمیته منتظر تصمیم نهایی حکومت است. این کمیته معذف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را به کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به وجود آید. مقیم نائب مصاحبه را با فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انجام داده و نخست از وی پرسیده است که با رد فرمان رئیس جمهور از سوی پارلمان آنها چی میکنند. آقای دشتی در پاسخ میگوید
بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که در روز امان نافذ بود، کمیته گزینش ایجاد شد که مقدار کارها را ما انجام داد، از جمله آغاز ثبت نام در طلبان در دو کمیسیون. ولی به تازگی و پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت تازه قرار نساخته در رابطه با این مسئله و ما انتظار روشن شدن موازی حکومت هستیم تا تصمیم خود را تصمیم کمیته گزینش در رابطه با ادامه یا عدم ادامه.
یعنی شما کارتان در شرایط کنونی متوقف ساختین، اما ترست؟
ما در هفته گذشته کمیته یک جلسه داشتیم، به این مورد بحث صورت گرفت. نظریات حقیقت متفاوت بود. یک نظری بود که ما فرمال بخطا متوقف سازیم، یک نظر دیگه ای بود که منتظر بانیم تا بازی بسن شما بعد ما موضوع گیری بکنیم و همین نظر دومی با اکثریت اقرار را فیصله شد.
اکثر تالا فیصله شد که فعلا منتظر فرمان رئیس جمهور یا فرمان حکومت باشه، نمیترست؟
منتظر فرمان حکومت که نیم، منتظر موضع حکومت میتونیم باشیم تا این مسئله از لحاظ قانونی مشکل را که با پارلمان در حکومت حل بکنه. وقتی که موضوع یک طرفه شد صد درصد حل شد، مثلا حکومت نمیتونه با رد ازی فرمان تصمیمی همچنان دنبال اصلاحات انتخاباتی باشه، یک طرف مسئله است. ولی اگر حکومت رای حل قانونی پیدا میکنه که بازمی فرمان تفکیلی میتونه نافذ باشه، باز اون طرف دیگه میشه.
فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی بود که گفت رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت می باشند تا به کارشان ادامه بدهند. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خونگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان دیروز نقاطی را در ولسوالی اچین که جنگجویان گروه داعش در آن پنهان شده بودند مورد حمله قرار دادند. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اوره بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 جنس تیم زیمبابوه را شکست دادند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افرادگرایی و گسترش روابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. دو حمله کننده از 3 سیاره خارجی را در یک منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. و پلیس ایالت فلادلفیا آمریکا میگوید یک مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس این ایالت فایر کرده است و او را به شدت زخمی ساختند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه دموکرات گزت چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نقش برنامه‌های فولبرایت آمریکا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. نشریه می‌نویسد برنامه فولبرایت که در سال 1946 توسط سناتور ایالت آرکانزا ویلیام فولبرایت تأسیس شد، یک ابتکار خاص آمریکا برای جهان بود که 360 هزار محصل را در 165 کشور جهان تعلیم داد که از آن جمله 52 برنده جایزه نوبل و 31 رئیس دولت در جهان محصلین همین بورس‌ها بودند. اما نشریه می‌نویسد در مورد نقش برنامه فولبرایت بر رابطه افغانستان با آمریکا کمتر سخن گفته شده است. این برنامه در سال 1952 در افغانستان آغاز شد و تا سالهای دهه 1970 بیش از 250 محصل افغان از آن استفاده کرده و در پوهنتون‌های آمریکا تحصیل کردند و همچنان 105 محصل آمریکایی در افغانستان درس خواندند. نشریه دموکرات گزت می‌افزاید که با تجاوز شوروی سابق به افغانستان این برنامه ناپدید شد و عدم حضور آن در افغانستان تا بعد از سقوط طالبان دوام کرد. نشریه می‌نویسد بعد از آغاز دوباره این برنامه در افغانستان در سال 2003 تا حال 450 افغان از رشته‌های مسلکی در پوهنتون‌های آمریکایی فارغ شده و اکنون در افغانستان مشغول کار می‌باشند. نشریه زندگی یکی از این افراد را به نام ناهید ایثار تحت پوشش قرار داده است که برای زنان در افغانستان کار می‌کند و توانسته است یک انجمن زنان بیوه را تشکیل بدهد تا به خود کمک کنند و زندگی خود را پیش ببرند. نشریه تجربه های تلخ و شیرین ناهید را در قید قلم آورده و می نویسد که او در شرایط بسیار ناهنجار حتی در وقت طالبان هم به کارهای خود دوام می داد و حالا عملا چندین مکتب دخترانه و سازمان های حامی حقوق زنان را کمک می کند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود باز هم موضوع افزایش جنگ ها در افغانستان را مورد بررسی قرار داده. می نویسد با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از افغانستان کندی در روند کار حکومت، ناکامی در تلاش‌ها برای آغاز پروسه صلح، ایجاد اختلاف در صفوف رهبری طالبان و نبود یک استراتژی شفاف آمریکا برای افغانستان زمینه را برای خشونت‌ها و جنگ‌های بیشتر در این کشور فراهم کرد. به نوشته مجله، هرچند حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بیشتر با آمریکا همکار می باشد و توانسته است مبارزه با فساد اداری را هم تا حد آغاز کند، اما با آن هم کار شاید و باید برای رفاه افغانستان انجام نشده است. از سوی دیگر به نوشته مجله اکونومیست، پاکستان هم با وجود تعهدات پیهم که در پروسه صلح افغانستان کمک می کند و صدر اعظم و لوی دریسیز قوای این کشور در مقطع‌های مختلف وعده کردند که خواهان صلح در افغانستان می باشند، اما در عمل کدام پیشرفتی در پاکستان در این مورد دیده نشده و هنوز هم حلقه هایی در نظام پاکستان هستند که می خواهند یک حکومت ضعیف و آسیب پذیر در افغانستان حاکم باشد. مجله می‌افزاید تا این عوامل داخلی و خارجی ذکر شده از راه برداشته نشوند، باسم حرکت افغانستان به مسیر صلح و رفاه با موانع روبرو خواهد بود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
استادان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان از نرسیدن امکانات زمستانی در محل کارشان شکایت دارند. آنها میگویند امکانات و سهمیه مواد سوختی زمستانیشان حیف و میل می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان جزئیات بیشتر دارد.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که یک ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است. مامورین و استادان مکاتب در ولایت پروان سپری کردن در فصل سرما در روزهای کاریشان را دشوار می‌دانند و از این بابت پریشان به نظر می‌رسند.
این جانب سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور با آن علیا می باشد. سالهای قبل در یک دو سالش 20-20 سیر می دادن، یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن، 120 سیر 100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد نبود شخ می شدیم در اینجا دیگه. بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تا فعلا ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم، زمستان خوب بازم سرد است، 20-20 سیر چوب سالهای گذشته برای ما دادن. امسال در سال 1394 تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که لحظ چی است، چرا داده نمیشه. با اجیرای خود زغال خریدیم از پیسه شخصی خود. تا فعلا هم در خود مکتب نه کدام بخاری ماندیم، نه کدام مواد سوختی دیگه داریم.
تا فعلا خیلی زمستان ما در اتاق سرد ششتیم، کدام مواد سوخت امسال برای ما داده نشده. باز ما به ملازمین ما کمک میکنیم، او هم امکان مشکل دارن که مواد سوخت به او داده نمیشه که کفایتشان کنه. ما خود معلمین پیسه جمع میکنیم و زغال برشان میخریم که تا زمستان در داخل مکتب صحیح یا مکتب اداره کرده بتونه.
این شکایت کنندگان با این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان حیف و میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیره معارف موجود است، یک تاثیر بد است که پیش کل مردم بدنام است.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت پروان در این حال که مشکلات در این خصوص را تایید میکنند، میگویند برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دادند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوریش که جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم، انشالله فردا امو منظوریش شاید بگیرن از وزارت دوباره میایه. ما چوب انشالله در تا یکی دو روز دیگه توزیع میکنیم به ولسوالی ها. سهمی هر ولسوالی و ریاست معارف، تربیه معلم، هر کدامش علیده است، چوبشان رو برشان میتیم، اونا بر مکاتب و به اداراتی که دارن توزیع میکنن.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سرصداهای شنیده شده است. اما نگرانی های بیشتر شماری از استادان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان از آن جا ناشی می شود که احتمال حیف و میل امکانات زمستانیشان وجود دارد. برخی از این شکایت کنندگان که از گرفتن نامشان خودداری می کنند، می گویند با توجه به سهلنگاری و بی پروایی در زمینه رسیدگی به مشکلات زمستانیشان، به نظر می رسد که مواد محروقاتی آنان در ماه حمل برایشان برسد و در آن صورت این امکانات را مسئولین ریاست معارف پروان به منازل شخصیشان انتقال می‌دهند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی از احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد مظاهرات را به راه انداختند. مظاهره کنندگان سنی دیروز بر ضد ایران شعار می‌دادند، و اما معترضان شیعه از حکومت پاکستان خواستند تا از این معضله دوری جسته بی‌طرفی اختیار نماید. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیدار دو روزه وارد اسلام آباد شده بود. مطبوعات پاکستان میگویند وزیر خارجه عربستان سعودی در این سفرش با نواز شریف صدراعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی بر علاوه مسائل مهم منطقوی در مورد تنش‌های سیاسی کشورش با ایران نیز گفتگو کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب بشنوید.
اسرارالحسن عباسی رهبر حزب به نام اهل سنت الجماعت در پاکستان در جریان راهپیمایی دیروز به خبرنگاران گفت ایران باید با مداخله آشکارا در امور دیگر کشورهای اسلامی پایان دهد.
ایران کی کلی اور واضح مداخلت
اسلامی، ایران به طور بی‌شرمانه در امور دیگر کشورهای اسلامی مداخله میکند. این کشور برای به دست آوردن منفعت خود به هر جای جهان میتواند حمله کند. این کشور در میان مسلمانان خونریزی ایجاد کرده و تنش‌های فرقه‌ای را به اوج آن رسانده است. پس از اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، شماری از معترضان خشمگین ایرانی بر ماموریت‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در شهرهای تهران و مشهد حمله کردند. بعد از این حادثه ریاض و تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و سفیرانشان را به کشور فراخواندند. شماری از کشورهای متحد عربستان سعودی مانند امارات متحده عربی، سودان، قطر، بحرین روابط خود را با تهران همچنان قطع نمودند. همزمان با این شماری از شیعیان هم در اسلام آباد دست به مظاهرات زدند. آنها خواستار بی‌طرفی حکومت پاکستان در تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران شدند. همین شهید رهبر حزب شیعه ها به نام وحدت مسلمین دیروز از حکومت پاکستان خواست تا از پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خودداری کند.
کل سعودیه که وزیر خارجه
عربستان سعودی روز پنجشنبه در اینجا بود. او نه تنها از پاکستان خواست تا در ائتلاف نظامی به رهبری آنها بپیوندد، بلکه به خواست خود نیز تاکید کرد. ما باور داریم که پاکستان خود درست قضاوت کند و استقلالیت خود را در خط مشی خارجی مشخص نماید و از پیوستن در چنین یک جنگی که برای 200 میلیون پاکستانی فقط مشکل ایجاد کرده میتواند خودداری کند. ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و ایران خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند و با رعایت میثاق‌های بین‌المللی مشکلاتشان را از راه مذاکره و گفتگو حل کنند. دولت افغانستان هم تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران را تهدید برای امنیت منطقه خواند و از هر دو کشور خواست تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
اسم سید پاچه و ولد سیدالم.
فیلن در کدام موقعیت هستین و مصروف چی کار هستین؟
ما مصروف کار گل هستیم دیگه، گل میبریم برای گل فروشی ها شهر نو. حال قرار دارین در بند قرغه، همین چیزای گل لاخ ها، گلای طبیعی جمع کنیم برای گل فروشی ها دیگه، همین خمچه و این چیزا میزنند.
بعضی چیزای تزینی جور؟
بله تزینی.
از چقدر وقت این کار شروع کردین؟
6 ماه میشه که شروع کردین.
خب تنها در بند قرغه میایین یا اینکه در دیگه موقعیت
ها؟ طرف چمیر پلچرخی میرم.
اونجا چی هست؟
اونجا گلای خار است، رنگ و رنگ چیزای طبیعی دیگه از همه استفاده میکنیم میبریم برای گل فروشی ها. دیگه طرف شمالی میریم، سر خوجه قره‌باغ اینجا میریم، از اینجا میریم.
خب چطور در فکرتان گشت که کار شروع کنین؟ به ذوقتان بوده یا ای که خوشتان آمد؟
اینه یکم چیزایی که فهمیدم که این گل فروشی ها کار است، بردم یک نمونه باز از این گفت از این بیار بشه. ما دیگه باز ما دمی کار خود انداختیم دیگه، پیسه یک خشمش از این میکشید.
هم کار دلچسب و هم ماید خوب دارد.
روز 1,700 میشه دیگه، پیسه خشم میبره.
بسیار کار خوب است.
از اینجا میاد تفیه میکنیم، یک چیز پولم به دست میاریم، پیسه حلال است دیگه.
چون تو تنها خودت میایی یا از فامیلم کدام کس؟
نه دیگه خودم میایم، تنها میایم. اگه باز وقت اینی بچه هکم از سیر امروز آوردم گفتم یک حتما کمک شد.
خوب است. تو خودت تصمیم نگ نگرفتی که گلسازی جور کنی؟
برادرم گلساز است، لاشار نه، او 35 سال است که در کوچه گلفروشی است. بازه من نتونستم گیره شهر ما پیش ببرم، با پیش بردن. چند برادرم یکی در جرمنی سوان گلساز است، یک برادرم در شارنه واسه گلسازی داره. دمی شارنه کرفتم، دیدم که از اینیا یک دکان استفاده میکرد. یک دکان بود چیزای طبیعی، سبز شینه خوری جور میکرد و گلدان جور میکرد. باز من نمونه بخش ازی بردم، باز گفت از این بیار باشه. حال رواد شده به کل گلفروشی ها میبرم. حال
این گلا را چی میگن؟
این گل لخ میگن. اینا
گل لخ از کدام قسمتش بازی را قیچی میکنن؟
این میره از وسطش قیچی میکنن، که دراز هم نباشه، که کوتاه هم نباشه، متوسط باشه. اون گلکایش هم میگیره، اون گلکایش هم گلکایش ها او را با تک میتونی رقم پخته اک داره و هایش بریزه باسم و چیگکایش اصل گلش میمانه باس و او دیگاهش که از پخته اک شست میره وار میتکنم باس وار را میگیرم.
چی فکر میکنی این پخته اک شما یک زیبایی خود نداره؟
پخته اک شنال باز در جان یکاندم میچست و باس
یا ای که تا موقعیت رسیده نمیشن نه؟
بله ها تا که موقعیت میرسه خرابی میکنه در جان مردم شد دمویتر دیو.
چطور زندگی
از مشکلات را تیر کردیم دیگه؟ حال شکر از شکر میکشیم سر حال مشکلات را زیاد تیر کردیم دیگه.
تشکر، سلامت باشید.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.